د مخام شپک بجې شوې د ازادي راډیو نننې ورستې نیم ساعت خبري مجلې ته مزنوري اسنوري هرکلی کوم. او رئیس جمهوری ریاست وای وزیرانو شورا نن په غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه چې ولسمشر به د یو تقنینی فرمان په ترڅ کې توشیح کړي. جمهوری ریاست دغه راز د ملي یووالي د حکومت د سیاسي بقا په اړه د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې څرګندونې هم رد کړې او ویل چې د هغه څرګندونې په ټوله کې د سیمې له وضعیت سره تړاو لري. په دې اړه مو د سیاسي کارپو نظر هم اخیستی. خو لومړی اسمت سروان ته ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
چارواکي وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه نښتې. د ایران شورای نگهبان د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس تل مسی کاندیداتوري بیا رد کړه او په تاجکستان کې د ولسمشر د دایمي واک په اړه د اساسي قانون د بدلون لپاره ټول پوښتنه کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمروی 2014 میلادي کال به د افغانستان د ملي ثبات د ټینګښت کال وي. شاغلی اتمر دا خبره نن چهارشنبه په خپل دفتر کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې وکړه. د روسیې له سفیر الکساندر مانتیزکی سره د داعش پر ضد په نړیوال اعتراف کې د افغانستان پر ګډون د سولې د بهیر او د درېمې څلور اړخیزې غونډې په باب خبرې وکړې. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر خبرداری ورکوي که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي نو د هیواد حالات به بحراني شي. انوارالحق احدی نن د انتخاباتو په اړه یو سیمینار ته په وینا کې له حکومت وغوښتل چې راتلونکي انتخابات باید په شفاف ډول ترسره شي.
که زمونږ د انتخاباتو د ککړتیا مشکل حل نشي نو ډارېږم چې خلک به له مجبوریت نه له فزیکي زور نه کار واخلي او نامشروع چارواکي به د قدرت له څوکۍ نه وغورځوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی په دې سیمینار کې له مدني ټولنو افغان ولس او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د شفاف انتخاباتو په ترسره کېدو کې له کمیسیون سره مرسته وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې له سلګونو قبایلي کډوالو سره د مرستو لپاره هلې ځلې کوي. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم د دغه ولایت د شینوارو ولسوالیو ته په سلګونو قبایلي کورنیو پناه وربړې ده. د ننګرهار والي سلیم کندوزي د دغو کډوالو په اړه د سرحدونو او قبایلو د چارو له مرستیال وزیر ننګیالي کلاتوالو سره په کتنه کې وویل چې له 1500 قبایلي کورنیو سره د مرستندویو ادارو له لورې مرسته شوې خو زیاتې مرستې ته اړتیا ده. د ننګرهار په یو بل خبر کې دغه ولایت د چارواکو له قوله ویل شوي چې په اچین ولسوالۍ کې له نن سهاره د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړې کې تر اوسه پورې د داعش څلور کسان وژل شوي دي. نوموړي همداراز وویل چې په نښته کې څلور وسلوال طالبان هم ټپیان شوي دي. د پکتیکا ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابري نن ازادي راډیو ته وویل چې له څه مودې راهیسې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې فعاله شوي دي. د سالنګ لویه لاره د ډېرې واورې د اورېدو او طوفان له وجې بنده ده او موټر پرې تلی راتلی نه شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤولان وایي چې دا لاره به د طوفان له درېدو وروسته پرانیستل شي. د ایران شورای نگهبان دغه هیواد د اسلامي انقلاب د مؤسس د المسی غشتنلیک رد کړ. د آیت الله خمینی المسی دغه هیواد د خبرګانو په نوم شورا ته کاندیدو خو شورای نگهبان د کاندیداتوري رد کړی ده. د ایران رسمي خبري آژانس ارنا نانوئل شورای نگهبان د حسن خمینی د ردیدو خلاف د نوموړي غوښتنه تایید نکړه. د خبرګان شورا چې حسن خمینی ورته ځان کاندیدا و د ایران د مذهبي مشر د غوره کولو واک لري. درې څلوېښت کلن حسن خمینی منځلارۍ ګڼل کېږي او له اصلاح غوښتونکو سره اړیکې لري. ټاکل شوې ده چې تاجکستان د می په 22مه په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پوښتنه وکوي. ټول پوښتنه د دې لپاره کېږي چې ولسمشر امام علي رحمان د تل لپاره ولسمشر وي. د تاجکستان د پارلمان د استازو جرګې نن په دې اړه پریکړه وکړه. روسیې خبرداری ورکړ چې جنوبي کوریا ته د امریکا له لورې د پرمختللې دفاعي توغندوي سیستم لېږل به په سیمه کې وسله واله سیالي وپاروي او د کوریا پر ټاپو وزمه به د اټومي ستونزې حل پیچلې کړي. د روسیې د بندونو چارو وزارت نن چهارشنبه پر واشنگتن تور پوری کړ چې د شمالي کوریا له اټومي او توغندوی ازموینو څخه د پلمې په توګه کار اخلي. عراقي صدر اعظم حیدر عبادی اعلان وکړ چې په کابینې کې به بدلون راولي او د هغو وزیرانو پر ځای به چې د سیاسي تړاوونو پر اساس ټاکل شوي ټیکنوکراتان وګماري. عبادی په یوه وینا کې چې پرون د عراق دولتي تلویزیون خپره کړه وویل زه د دې لپاره چې په کابینه کې مسلکي ټیکنوکرات او اکاډمیک شخصیتونه شامل کړم، په کابینه کې د بنیادي بدلون غوښتونکی یم. د عراق صدر اعظم پر پارلمان او ټولو سیاسي اړخونو شغ وکړ چې په دې جدي مرحله کې ورسره همکاري وکړي. د اندونیزیا د هوایي ځواک یوه الوتکه نن په جاوا ټاپو کې پر یوه کور ولوېده. په دې پیښه کې پیلوټ او د کور دوه تنه غړي مړه شول. د پیښې په سیمه کې یوه شاهد وویل ما ټکانونه احساس کړل او خلکو تیښته پیل کړه. یوه ښځه مې ولیده چې یوه څا ته نږدې پرته ده. ټول ځان یې پوښلی و خو پوه نه شوم چې ژوندی ده کم نه ده. اندونیزیایي چارواکي وایي چې یو بل تن چې په الوتکه کې سپور و بېدرکه دی. او د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دغه هېواد د یونسکو عمومي رئیس ایرینا یوکوفا د ملګرو ملتو سرمنشي ته نومولې ده. د ملګرو ملتو د اوسني سرمنشي بان کې مون د ماموریت دوره د سږ کال په پای کې بشپړېږي.
لا اسمه سروانه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې جمهوري ریاست وایي وزیرانو شورا نن په غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه چې ولسمشر باید د یو تقنیني فرمان په ترڅ کې انتوشه کړي. د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر خبرداری ورکوي چې راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي هیواد به د بحران خواته لاړ شي.
خلک به له مجبوریت نه له فزیکي زور نه کار واخلي او نامشروع چارواکي به د قدرت له څوکۍ نه وغورځي.
جمهوري ریاست دغه راز د ملي یووالي د حکومت د سیاسي بقا په اړه د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر څرګندونې په ټوله کې د سیمې له وضعیت سره وتړلې.
تصویر کلانتر تهدیدات منطقه را بررسی و تحلیل میکنه تا اینکه بیشتر مشخص سره مورد افغانستان باشه.
آیا پر اختیار سیاسی و امنیتی ستونزې به دغه حکومت چې د امریکا په منځګړیتوب د یوې سیاسي موافقې پر اساس رامنځته شوی روان کال له سقوط سره مخامخ شي؟ په دې اړه مو د یوه سیاسي کارپوه نظر هم اخیستی دی.
که چیرې د دغه اظهاراتو تر شا ځینې لوبو اراده وجود ولري، سیاهیې یا نور کسان وغواړي دې ډول نوې لوبې په سیمه کې شروع کړي، نوي اهداف تعقیب کړي، هغه به ډېر وخت ده.
دغه راز د افغانستان د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو منډو ترلو ته مو هم کتنه کړې ده. جمهوري ریاست وایي وزیرانو شورا نن په غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه چې ولسمشر به یې د یوه تقنیني فرمان په ترڅ کې توشیح کړي. له دې مخکې هم ولسمشر ورته تقنیني فرمان ورکړی و چې د ملي شورا له دواړو جرګو لخوا رد شو. په دې اړه نور حال له کابل د نسیم شفق پر رپورت کې اوري. شفق صاحب، خبرونه ته خره غلاست، په دې اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بلې، سلام وړاندې کوم تاسو او ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د افغانستان کابینې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو تشکیل او صلاحیتونو طرحه نن تصویب کړه. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی نن رسنیو ته په لیږل شوي پیام کې ویلي چې دغه تصویب شوې طرحه به د ولسمشر لخوا د تقنیني فرمان په بڼه توشیح کیږي او د دې پر اساس به د ده په خبره د انتخاباتي سیستم د اصلاح کار پر مخ وړل کیږي. ښاغلی ظفر هاشمی په دې اړه وایي
ای بخشی از تعهد جمهوری اسلامی افغانستان و شخص رئیس جمهور
دی وایي دا د انتخاباتي اصلاحاتو او راتلونکو شفافو او معتبرو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د حکومت په تیره د ولسمشر د ژمنې یوه برخه ده. دا اقدام په انتخاباتي مسایلو کې له ټولو شاملو ارګانونو سره تر مفصلو مشورو وروسته شوی دی. ښاغلی هاشمی همداراز وویل چې د دې فرمان سره به هغه مشکل یا هغه مانع یا هغه خنډ چې د انتخاباتي اصلاحاتو د پروسه پر وړاندې رامنځته شوی او هغه بل منځزي او د غراوی یا گزینش کمیټه به هم چې وظیفه یې د انتخاباتي کمیشنونو د کمیشنرانو د گزینش یا غراوی د هغه به هم خپل کار پر مخ وړي. البته باید ووایم چې جمهور رئیس غنی تر دې وړاندې هم د دغه یو فرمان صادر کړی و، تقنینی فرمان چې هغه د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا غیر قانوني وبلل سو او هغه رد او د هغې د ردیدو سره سم د انتخاباتي اصلاحاتو هغه کار چې هغه هم وځنډېد، په تیره د گزینش یا د غوراوي د کمیټې و هغوی وویل چې دوی له یو ډول قانوني خلا سره مخامخ شوي دي او هغوی غوښتنه کړې وه چې ولسمشر باید د ملي شورا په ژمنیو رخصتیو کې بیا دغسې یو تقنیني فرمان ورکړي تر څو دوی وتوانېږي د انتخاباتي اصلاحاتو کار پر مخ ویسي او هغه غوښتنه چې تقریبا د ټولو ده چې باید په انتخاباتي دستګاه کې اصلاحات راسي هغه په ښه ډول ترسره سي.
بله نصف شفق لتاسونه مننه. قدر منوریدونکو و امریدل چې نن وزیرانو شورا په غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه چې ولسمشر به د یو تقنینی فرمان په ترڅ کې توشیح کړي. له دې مخکې هم ولسمشر ورته تقنینی فرمان صادر کړی و چې د افغانستان د ملي شورا دواړو جرګو ولسی جرګې او مشرانو جرګې رد کړی و. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د انتخاباتو د نیټې له اعلانولو وروسته د حکومت اجرایه رئیس وویل د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې اعلانول د نوي کمیسیون کار دی، نه د اوسني چې باید غړي یې بدل شي. د ملي یووالي حکومت د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره یو کمیسیون خپل وړاندیزونه وړاندې کړي و چې وروسته د ولسمشر د یو تقنیني فرمان له مخې د غوراوي کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې هغه امپلی کړي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شېبه د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر را سره د ټلیفون په لیکه د سپینغر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. سپینغر صاحب، که راته ووایي چې دغه تقنیني فرمان چې نن ولسمشر چې نن د جمهوري ریاست ماڼۍ خبره کوي چې ولسمشر به یې توشیح کړي، آیا د دغه تقنیني فرمان پر اساس باندې هغه اصلاحات چې تر اوسه پورې وړاندیزونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته رسېدلي دي د غوراوي کمیټه آیا خپل کار پیلولی سي؟
واقعا یو ښه خبر دی، ځکه هغه قانوني تشه چې رامنځته شوې وه د ولسی جرګې او مشران جرګې چې فرامین رد کړي وو، یو حقوقي تشه رامنځته شوې وه او د هغې پر بنسټ د غوراوي کمیټې کار ودرولی وو. اوس د دې فرمان په صدور سره بېرته هغه حقوقي ملاتړ لاسته راوړی شي او کولای شي چې دغه د غوراوي کمیټه خپل کار مخکې بوځي. خو مهمه دا ده چې په راتلونکي کې دغسې د خنډ او د سبوتاژ مخه مخکې نه مخکې نه ونیول شي، بیا دغه فرمان د یو مراد سره مخامخ نه شي او یا بله حقوقي ستونزه رامنځته نه شي.
سپینغر صاحب، مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د انتخاباتو نیټه اعلان کړه، خو له دغه اعلان سمدستي وروسته د حکومت اجرایه رئیس وویل چې دغه اوسنی کمیسیون دا صلاحیت نه لري، ځکه هغه باید اصلاح شي. په دې مانا چې نوي کمیشنران باید وټاکل شي او دا دنده هم د غوراوي د کمیټې ده. اوس فکر کوي چې آیا دغه تقنیني فرمان پر اساس باندې آیا کچېرې دغه د غوراوي کمیټه کار مخته وړي، خو لومړی دنده یې دا ده چې باید کمیشنران وټاکي. کمیشنران هم له خپلو دندو نه لري کېږي، دوی وایي چې موږ قانوني برحاله یو تر څو پورې چې زموږ هغه 15 کلنه دوره ختمه شوې نه وي.
زه فکر کوم که کمیټه د غوراوي ښه کار وکړي او ښه کمیشنران وټاکي، طبیعي ده چې دا به د حکومت ملاتړ به دوی سره وي، د بین المللي جامع ملاتړ به دوی سره وي، همداسې د مدني ټولنې ملاتړ به دوی سره وي، ځکه ټول په دغه انتخاباتي اداراتو یا کمیسیونونو کې اصلاح غواړي. نو زه فکر کوم په هغه وخت کې به کمیسیون ونشي کولای دی چې د دغه یو عامې غوښتنې په مقابل کې ودرېږي او په دې ټینګار وکړي چې دوی باید خپل پوستونو کې پاتې شي، او که چېرې دوی ټینګار هم وکړي حکومت بیا نورې قانوني لارې لري چې د هغه په استفادې سره کولای شي چې دوی وظایف تعلیق ته راوړي یا دوی سبکدوشه کاندي.
د افغانستان ولسی جرګې غړي د ژمي په رخصتۍ تللي دي، ولسمشر که چېرې دغه تقنیني فرمان ورکوي آیا بیا هم د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې تاییدیه ته ضرورت نه لري، اړتیا نه لري؟
دلته دوه مسلې دي. مونږ که تیر زمان ته وګورو د کرزي صاحب په دوران کښې هم ډېر داسې فرامین صادر شوي وو، خو په خپل وخت پارلمان ته نه وو لیږل شوي او دوی هېڅ حقوقي ستونزه نه وه رامنځته کړې. نو اوس که جمهور رئیس ډاډ لري په پارلمان باندې چې هغوی نه ردوي کولی شي چې دا فرمان ور ولېږي، او که ډاډه نه وي کولی شي چې دې فرمان د لېږلو نه ډډه وکړي او دا فرمان وساتي، په دې توګه هم حقوقي پروسه خپل عادي روان مخکې بللی شي او په دې کې کومه ستونزه نه رامنځته کېږي.
یعنې تاسو فکر کوئ چې د دوهم ځل لپاره د ولسمشر د تقنین فرمان په صادرولو سره به د انتخاباتي سیستم د اصلاح اوسني بحران هوار شي؟
هو حداقل بېرته به هغه هلې ځلې یا کومې چارې چې وي هغه به مخکې لاړې شي او قانوني بهیر به خپل پیل کاندي. دا 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 ډېره مهمه مسله ده، خو په راتلونکي لپاره باید هم حکومت دا تجربه ولري. که چېرې بیا دا فرمان د رد سره مخامخ کېږي نو ضرور نه ده چې دوی فرمان واستوي، او که دوی ډاډه وي چې فرمان تاییدېږي نو بیا کولی شي چې دوی واستوي. خو دې مسلې ته باید په راتلونکي کې ډېر دقت وکړي حکومت.
بله جانداد سپینغر، له تاسو نه یوه دنیا مننه. د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر و چې د جمهوري ریاست د ننني اقدام په اړه نظر څرګندوو. نن وزیرانو شورا په غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه چې د ولسمشر د مرستیال ویان په وینا ولسمشر به د یو تقنیني فرمان په ترڅ کې هغه توشیح کړي. بیا هم د انتخاباتو په لانجه کې تمکیږو. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر خبرداری ورکوي چې که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نه شي نو هیواد به د بحران خواته ولاړ شي. انوار الحق احدي نن د انتخاباتو په اړه جوړ شوي سیمینار کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
که څه هم د انتخاباتي نظام د اصلاح پر سر د حکومتي چارواکو ترمنځ ناندرۍ لا نه دي حل شوې، د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر اندېښمن دی که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نه شي نو هیواد به د بحران په لور ولاړ سي. انور الحق هادي د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو په اړه جوړ شوي سیمینار کې له حکومت څخه وغوښتل چې راتلونکي انتخابات باید په شفاف ډول ترسره کړي.
د انتخاباتو ککړتیا نه یوازې داسې د ډیموکراسۍ د تحقق مخه نیسي، بلکې د دې هیواد سیاسي استقرار ته لوی تهدید. که زموږ د انتخاباتو د ککړتیا مشکل حل نه شي، ډارېږم چې خلک به له مجبوریت نه له فزیکي زور نه کار واخلي او نامشروع چارواکي به د قدرت له څوکۍ نه وغورځوي. چېرته چې انتخابات کړوي هلته حکومت، پارلمان او نور انتخاباتي دولتي مؤسسات د مشروعیت له بحران سره مخامخ وي.
ښاغلي احدي زیاته کړه چې په تیرو دولسو کلونو کې افغانستان شفاف انتخابات نه درلودل. د افغانستان نوې ملي جبهه چې نوې رامنځته شوې او ځان د حکومت اپوزیسیون بولي همدارنګه ادعا وکړه چې د ملي وحدت حکومت مشران غواړي په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي او په لوی لاس د خپلې خوښې کسان په انتخاباتو کې بریالي کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د راروان کال په میزان میاشت کې ترسره شي. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې پرتې ځینې ستونزې مني، خو د دغه کمیسیون مرستیال له مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، افغان ولس او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې له کمیسیون سره مرسته وکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
جمهوری ریاست ملی یووالی د حکومت د سیاسي بقا په اړه د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر څرګندونې په ټوله کې د سیمې له وضعیت سره تړي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر تېره ورځ د امریکا د کانګرس د سنا جرګې یوې کمیټې ته وویل چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت په روان میلادي کال کې د سیاسي ناکامۍ له خطر سره مخامخ دی. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغان حکومت د سیاسي ناکامېدو په تړاو د امریکا د استخباراتو د ادارې څرګندونې تر ډېره د سیمې د ګواښونو تصویر وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس د هغو هېواد د سنا مجلس غونډې ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان په روان 2018 کال کې د سیاسي ناکامیو له خطر سره مخ دی. د افغان جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي د چهارشنبې په ورځ په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی وایي چې دا څرګندونې یوازې افغانستان ته اړوند نه دي.
د خاغلی کلاپر لوري چې کومي څرګندونی شوې دي هغه تر ډیره د افغانستان پر ځای د منطقې د عمومي وضعیت د ارزیابۍ او څرنګوالي په اړه دي
مورد افغانستان باشه.
په همدې ډول خاغلی هاشمي ویلي چې افغان حکومت په سیمه کې د ګواښونو او تحولاتو سره د مبارزې وړتیا لري او دا چې ملي وحدت حکومت د اکثر افغانانو د ارادو تمثیلونکی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر د سې شنبې په ورځ په دغې وینا کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې سیاسي همپالنه د کمیدو په حال کې ده او افغان حکومت له جدي ازمون سره مخ دی. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې ګواښونه پراخ او د طالبانو حملې ډېرې شوي او د مخالفې ډلې په دریځ کې بیا هیڅ بدلون نه لیدل کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ملي وحدت حکومت د توافقنامې، د ولسي جرګې د انتخاباتو او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د حکومت ژمنې نه عملي کول او د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات هغه دلیلونه ګڼي چې د موجوده حکومت د سیاسي ناکامېدو په اړه باورونه پیاوړي کوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زازای وایي روانو شرایطو ته په کتو د دې څرګندونو د واقع کېدو احتمال نشي ردولی.
د سیاسي رئیس تحلیل زه مطلق تاییدوم او ډېر امکان لري رښتیا هم چې زموږ اوسنی حکومت په سیاسي ناکامۍ باندې مبتلا شي، ځکه چې دوی دوه کلن تفاهمنامه چې وه خپل منځ کې سره کړې وه دغه وخت پوره کېږي راتلونکي اوړي کې.
د امریکا د استخباراتو ملي اداره داسې مهال د حکومت د ناکامېدو په احتمال غږېږي چې له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر ویلي امریکا د نورو هیوادونو سره یو ځای په 2018 کال او لاغې وروسته په افغانستان کې د سختو جګړو او اوږدمهاله حضور لپاره تیاری نیسي. له دې سره د چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې د حکومت د ناکامېدو په اړه یو شمېر اندېښنې پر ځای دي، خو دومره هم نه چې د ملي وحدت حکومت د لیوه سره له زوال سره مخ شي.
آیا پر اختیار اقتصادی، امنیتی او سیاسي ستونزې و دغه حکومت چې د امریکا په منځګړیتوب د یوې سیاسي موافقې پر اساس رامنځته شوی روان کال له سیاسي پلوه له سقوط سره مخ شي؟ په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر هم اخیستی دی. هغه وایي په سیاست کې دا یوه فرضیه ده، نه حکم، خو که تر شا یې نورې انګیزې پرتې نه وي. صالح محمد صالح ورسره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د سیاسي ناکام مې مسأله څومره عملي بریښي.
زه له دغه څرګندولو سره په دې لحاظ موافق نه یم چې کله چې د سیاست خبرې کېږي سیاست ریاضي نه ده چې دوه جمع دوه څلور شي، بلکې دا حدشیات دي ځینې فکټونو پر مبنا په سیاست کې وړاندوینه کېدای شي، اما د یو مطلق حکم په توګه نه شي کېدای. که چېرې د دغه اظهاراتو تر شا ځینې لوبو اراده وجود ولري، یعنی سیاسي یا نور کسانو غواړي دې ډول نوې لوبې په سیمه کې شروع کړي، نوي اهداف تعقیب کړي، هغه نو به ډېر بحث ده. اصل کې طرف یې مطلق کوم کول په سم سیاست کې د یو پوخ سیاستمدار کرکټر نه لري چې یو دم حکومت کې سیاسي لحاظ چې یو حالت رامنځته کېږي، بلکې سیاست دې کې مخکې نه اړ که هغه علم نه لري مثبته قواعد ولري او قواعد سم.
بل استاد، د سی آی ای مشر دغه راز په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې په حکومت کې بل ستونزه د همغږۍ نشټوالی وو تیرو تجربو ته په پام سره، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مسله څومره رول لري په دغه ممکنه ناکامۍ کې؟
هیڅ شک نشته چې په نوي حکومت کې یو لړ ستونزې د ناهمغږۍ له وجې رامنځته کېدای شي یا رامنځته شوي دي د ملي وحدت حکومت په دوران کې او د هغې نه مخکې هم په تېرو څوارلسو کلو کې قدرت ویشل کی دین ستونزې را جګولې شي. دا په طبيعي ډول یو ډول ستونزې را ایجاد کړې دي، او هغه مفتخه هم غږی چې په نتیجه کې رامنځته کېږي متاسفانه د ملي وحدت د حکومت په جریان کې ډېر رامنځته شوي. او وګورئ چې په راتلونکي 2014 کال په جریان کې نور څه انکشافات دي، څومره کولای شي چې دغه اتحاد د دوه انتخاباتي ډلو ترمنځ په یو ارګانیک
استاد په عین حال کې تاسو خبر یاست چې د سولې د مخامخ خبرو لپاره هڅې روانې دي. که چیرې دغه سي څرګندونې کیږي د سولې دغه پروسې ته څومره تاوان رسولی سي، او په دې برخه کې هغه باورونه چې موجود دي دغه باورونه ته څومره زیان رسولی سي دغه ډول څرګندونې یا دغه سي یو وضعیت؟
دلته دوه ټکي دي. یو خبر دا ده چې معلومیږي چې په واشنگتن کې د بهرنیو چارو وزارت او سیاسي همغږي نه دي، په دې معنی چې له امریکایان د څلور اړخیزو مذاکراتو یو ستون جوړوي، لکه خانه بیا د دې استخباراتي اداره د ټول خبرو په ارتباط هم باوري کوي او د څرګندونې کوي دا په یقیني ډول مورال ورکوي د افغانستان د دولت مخالفینو ته چې هغه په دې پیږي چې په واشنگټن کې هم په دې ارتباط کې واحد نظر وجود نه لري یا په بل عبارت د فکر کېږي چې واشنگټن د افغانستان د حکومت ستراتیژیک متحد نه دی یقیني ډول د دې مخالفینو ته جرأت ورکولی شي د حکومت مخالفینو
او په خپل حکومت د افغان حکومت څه کولی شي د یو واحد نظر رامنځته کولو په برخه کې دغه راز د سیاسي ناکامۍ څخه د مخنیوي لپاره
زه فکر کوم چې ډېر اساسي طریقې درې مسایل دي یو مسله دا ده چې د قانون حاکمیت باید د افغانستان حکومت ډېر ټینګار وکړي او دواړه خواوې په قانون باندې ځان معتقد کړي دا یو مسله ده دومه موضوع چې کېدای شي د افغانستان حکومت سیاسي لحاظ غښتلی کړي هغه د افغانستان د سیاسي مؤسساتو تکمیل ده د بلاک باید پارلماني انتخابات ترسره شي سوالي شوراګان انتخابات ترسره شي هغه پوسټونه چې لا تر اوسه پورې د پارلمان باندې یې اخیستي یا مثلا په سلطنت چې د حکومت د سیاسي مؤسساتو څخه باید تکمیل شي او په اقتصادي لحاظ باید دولت داسې پروژې رامطرح کړي چې هغه وکړي چې د خلکو اعتماد د راتلونکي لپاره په اقتصادي لحاظ په حکومت باندې پیاوړی کړي تر څو د حکومت او خلکو ترمنځ د وحشت ناکام په دوه لارو نه کېدی شي هم د قانون د حاکمیت له لارې او هم د اقتصادي ودې له لارې نه په دې ترتیب حکومت کولی شي چې دغه وړاندوینې بېخي په عمل کې ثابتې کړي چې د دنیا
د کابل پونتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستنګزیو چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر پر څرګندونو نظر څرګندو جیمز کلیپر ویلی چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت خای په روان 2014 میلادي کال کې له سیاسي سقوط سره مخامخ شي خو ښاغلی ستنګزی وایي چې په سیاست کې دا یو فرضیه ده نه حکم خو کتر شای نورې انګیزې پرتې نه وي
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د افغانستان د اوسنی نظام په پیاوړي ملاتړ د امریکا په متحده ایالاتو کې هم د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو پروسه ګرمه شوې ده د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندیدان جمهوري غوښتونکي ډونالد ترامپ او ډیموکرات سناتور برني سانډرز په نیو هیمپشایر ایالت کې د ګوندونو په خپل منځي مقدماتي رایه ګیریو کې ګټونکي اعلان شول د رایو لومړني نتایج ښیي چې ترامپ په سلو کې 40 او سانډرز په سلو کې 50 رایه خپلې کړې دي د ازادي راډیو خبري څانګه په دې اړه راپور لري جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي
د امریکا په نیو هیمپشایر ایالت کې د ګوندونو خپل منځي رای ګیري د سیمې په وخت ماښام 8 بجې د خلکو په خوشیو او ګلولو سره پای ته ورسېده په جمهوری غوښتونکو کې میلیاردر ډونالد ترامپ د 40% رایو په اخستلو سره میدان وګټه او خپل پلویانو ته وویل چې غوړي امریکا یو ځل بیا تر ټولو شکړي
We are going to make America great again.
نو موږ خپل پلویانو ته د غرض ژمنه ورکړې چې د امریکا په لا اقتصادي پیاوړتیا کې به هڅه وکړي.
We are going to beat China, Japan. We are going to beat Mexico.
دوی موږ به چین او جاپان ته ماته ورکړو. په سوداګرۍ کې به مکسیکو ته ماته ورکړو. ټول هغه وادونه به مات کړو چې هر ورځ زموږ څخه پیسې وړي. دا کار به بیا تکرار نسی. موږ اوس په نړۍ کې تر ټولو ښه تاجران لرو. هغوی تل زموږ سره اړیکې نیسي او غواړي چې په دې کارونو کې شکیل سي. موږ سیاسي کسان لرو چې زموږ د ملیاردونو ډالرو معاملو په اړه مذاکره کوي. دا به نور تکرار نسی. موږ به د نړۍ په سطح ته ټولو ښه تاجران د خپل معاملو لپاره وکاروو هر څه به ډېر ښه ډېر ژر او ډېر قوي ترسره کړو او نړۍ به بیا موږ ته درناوی وکړي پر ما باور
ولرئ
نشپېته کلن ترامپ چې د اسلام شزو او کډوالو په برخه کې څرګندونې په دې وروستیو کې جنجالي سوي وي له نورو کاندیدانو هم مننه وکړه او هغوی ته مبارکي ورکړه بلخوا د دیموکرات ګوند کاندید سناتور برني سانډرز په نیو هیمپشایر کې د 50% رایو په اخستلو سره له خپلې ګوندي سیالي هیلری کلنټن څخه وړاندې سو سانډرز خپل پلویان یووالي ته راوبلل او ترې وی غوښتل چې پرې نږدې جمهوري غوښتونکي د ولسمشرۍ څوکۍ ته ورسیږي دوی وایي موږ به په راتلونکو څو میاشتو کې اړتیا ولرو چې د یو بل تر څنګ ودرېږو او دا ګوند او ملت سره یو کړو ځکه ښي اړخي جمهوري غوښتونکي چې زموږ په وړاندې ولاړ دي باید ولسمشرۍ ته ونه رسیږي
Must not be allowed to gain the presidency.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ل خپل ګوند څخه د 40% رای په خستلو سره په نیو همشیر کې خپل ماته ومنله. دا ویل ځوانانو سره کار پایتنه درسېدلې. زه پوهیږم ځینې کارونه لرم چې باید ترسره کړم، په ځانګړي ډول له ځوانانو سره، خو زه به بیا هغه څه تکرار کړم چې روانه اونۍ مې ویلي وه. حتی که دوی اوس ما پلوي هم نه کوي، زه د دوی پلوي کوم، ځکه زه پوهیږم ما یو ښه ژوند درلود، خو په دې هم پوهیږم چې رالویدل څه ډول وي. په امریکا کې ډېری کسان په دې حس پوهیږي.
And so many people across America know that feeling.
The America pa New Hampshire ayalat ki de ratlun ki walas mashin intikhabat la para de gundun khpal manzi ray girani de session be paraz masham na waqt pa ita warasede. De America khabari de sani wai diru khalku pa de intikhabat ki gadun darlot. Tar de urandi pa Iowa ayalat ki de tirwani pa ray giri u ki de jumhuri ghoshtun kula gunsa Todd Cruz aw la Democrat gunsa Hillary Clinton diri ray gatlewa. Ratlun ki gundi ray girani ba pa janubi Carolina ayalat
د امریکا په نیو همشر ایالت کې د جمهوري غوښتونکو او د ډیموکرات ګوند لومړنیو انتخاباتو په باب مو واورېدل. د انتخاباتو دغه بهیر د امریکا په ټولو ایالتونو کې دوام کوي، چې په نتیجه کې به د دواړو ګوندونو لخوا دوه کاندیدان د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره سره سیالي کوي. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زنوریاس نوري له تاسو